عمل سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم عصمت ساروان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نمودند آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
دیر مننه ستړی مشه سرور صاحب، قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او ری چې د مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری روان دي او ټاکل شوی دی چې سبا د لوی جرګه دایره شي. په دې موضوع د جرګې لیو تنظیمونکو سره مرکه هم لرو. لمړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې زلمی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته د خپلو راتلونکو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي جرګې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر غوره کړي دي، او د روسیې دفاع وزارت وایي یو پوځي چارواکی د ناټو له یوه جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلوی خلیلزاد پرون په کابل کې په خپل کتن کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست له خبر پاڼې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په ارکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلوی خلیلزاد سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد په دې کتن کې د سولې د پروسې په اړه د خپلو راتلونکو سفرونو او پروګرام مونو پاړه معلومات وړاندې کړل. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې په پام کې ده سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه دایره شي چې څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. په پام کې ده شاوخوا 3000 کسان په مشورتي لوی جرګه کې چې سبا پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي خبرې وکوي. د امنیتي تدابیرو په اړه د دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
دفاعي او امنیتي ځواکونو مشترک پلان د امنیتي جوړ کړی ترڅو دا جرګه بدون د کوم امنیتي مشکل په بشپړه توګه سرته ورسیږي. په امنیتي پلان کې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مسؤلیت ساحې سپارل شوي چې هر څوک به د خپل مسؤلیت ساحې نه په بشپړه توګه ساتنه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ د خلکو او جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالامرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. دفاع وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل دا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل په ولسوالۍ کې وضعیت د ډاډ وړ دی.
د بالامرغاب ولسوالۍ امنیت کاملا د ډاډ وړ دی. بادغیس والي ورسره لوړپوړي امنیتي او ملکی چارواکي هم دغه ولسوالۍ ته ورغلي وو. د دغه ولسوالۍ امنیه قومندان او ولسوالۍ رسمن خلکو ته معرفي کړه.
دا ولسوالۍ تیره میاشت د سختو جګړو ټکر و. د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې ده له کابل ورغلی پلاوی د مظاهره چانو غوښتنې واوري. د جمعې له ورځې راهیسې د ولسي جرګې د یوه کاندید محبوب الله غفاري پلویانو مظاهره پیل کړې. دوی د کابل بغلان لوی لار د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده. د بغلان د والي ویان محمود حقمل ازادي راډیو ته وویل له کابل یو پلاوی د موضوع د حل لپاره ور روان دی.
یو وارد حیات په بغلان ته یو ورځ کېږي خامخا د دوی سره مرکه کېږي او په څنګ کې د دوی سره کوم تفاهم چې اوس وخت منتاس په جریان کې دی.
د ولسي جرګې کاندید محبوب الله غفاري د درغلي په تور څه باندې میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالیو وکیلانو له نهایي لست څخه وایستل شو. د هغه پلویانو ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بغلان لار به هغه وخت پرانیستي چې غفاري د جرګې په بریالیو کاندیدانو کې وشمیرل شي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د روسیې دفاع وزارت وایي یو پوځي چارواکی د ناټو له یو جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبري وکړي. دغه وزارت پرون وویل د روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال والری ګیراسیموف په اروپا کې د ناټو د ګډو ځواکونو له لوی قمندان جنرال کورټیس سکاپاورو چې سره تلیفوني خبرې وکړې. د وزارت په حواله په دې مکالمه کې دواړو لورو د نړیوال امن پر موضوعاتو بحث وکړ. د روسیې دفاع وزارت وایي ګیراسیموف او سکاپاورو چې دغه راز د روسیې او ناټو د پوځي تعامل پر اوسني وضعیت هم په خپلو کې نظرونه تبادله کړل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون بیا انتقاد وکاوه. دا په داسې حال کې ده چې فرانسې څو ورځې مخکې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي لومړي ملي مراسم ترسره کړل. د فرانسې ولسمشر مکرون په فبروري میاشت کې پریکړه وکړه چې د هغې ډله ییزې وژنې د درناوي لپاره رسمي مراسم ترسره شي. په فرانسه کې تېره چهارشنبه د لومړي وار لپاره د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي ملي مراسم جوړ شول. اردوغان چې تر دې مخکې هم د فرانسې لخوا په دې مناسبت د یاد ورځې پر لمانځلو انتقاد کړی و، ویلي چې مکرون باید په افریقا او نورو ځایونو کې د فرانسوي پوځیانو لخوا د جنایتونو د ادعاو ارزونه وکړي. تر دیشو زیاتو هیوادونو او ګڼ شمیر تاریخ پوهانو ویلي هغه وژنې چې په 1915 میلادي کال کې پیل شوې عامه وژنه وه. ګمان کېږي هغه وخت تر 1.5 میلیون زیات ارمنان وژل شوي دي. انقره د عامې وژنې اصطلاح ردوي او وایي د جګړې په نتیجه کې په دواړو لورو کې ګڼ کسان وژل شوي دي. او د ارمنستان په زرګونو وګړو پرون په پلازمینه یروان او نورو ښارونو کې د نوی عمومي رخصتې د لمانځلو لپاره لاریون وکړل، خو د اپوزیسیون ډلو لخوا انتقادونه شوي چې حکومت د جشنونو لپاره دولتي پیسې په نامناسب ډول لګولې دي. د اپریل 28مه د ښاریانو ورځ په دغه هیواد کې وروسته له هغې د یوې نوي رخصتۍ په توګه ومنل شوه چې د ارمنستان پارلمان د دې میاشتې په لومړیو کې یو قانون تصویب کړ. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو او آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپه 12 شپږنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 څخه اوري 8 بجې او 2 دقیقې شوي. سبا به کابل د مشورتي لوی جرګې کوربه وي.
ان شاء الله د دېشنبې په ورځ جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د دې جرګې لپاره پر تیاریو او د یو شمېر سیاستوالو له لوري د هغې د بایکاټ کولو په اړه د جرګې له یو تنظیمونکي سره خبرې کوو. په بغلان کې د یو کاندید پلویانو لاره بنده کړې. د بغلان د والي ویان په دې اړه وایي
کوم غوښتنې چې د غلارني کوونکي لري د بغلان د محلي ادارې د صلاحیت نه پورته دی.
په خاص کونړ کې د روغتون لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې.
زه ډیره خوشاله یم چې د نورم د دینه ترقی ورکی زمری په هیڅ د تراغلي ما ډیره خوشاله یم چې نوې تعمیري منځ جوړ کو.
نن د ثور اتمه ده. د ثور اتمه د مجاهدینو د بری کالی زده. په دې مناسبت یو ځانګړی راپور لرو او د خراس 219 پروګرامونه خبرو. دا ساده رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي اکثره مطالب لوستلی شي azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسون وایي د زینو سیاستوالو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریم د دې جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري. په پام کې د سر له سبا دوشنبه په مشورتي لوی جرګه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر څرنګوالي خبرې وشي. زینو سیاستوالو له دې جملې اجرایي رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشر د انتخاباتو زینو کاندیدانو دا جرګه بایکاټ کړی ده. په دې موضوع د سالم محمد صالح راپور واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي سبا دوشنبه په کابل کې پیلېږي. د دې جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې له ټولو ولایتونو به شاوخوا 3000 کسان په دې جرګه کې برخه واخلي چې 10% به ښځې وي. خو ځینو سیاستوالو له وړاندې ویلي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې برخه نه اخلي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی پرون په ویلامه کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د دې جرګې دایرېدل لوی ملي اجماع ته د رسیدو لپاره ګټوره نه ګڼي. حمید کرزی ویلي څرنګه چې د دې جرګې په اړه په حکومت کې دننه د نظر توافق نسته، ځینې لوی سیاسي جریانونه، مخور، دینی عالمان، سیاسي او مدني فعالان د اهدافو په اړه اندېښنې لري. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو ځینو نورو کاندیدانو لکه محمد انیف اتمر هم دغه مشورتي جرګه تحریم کړې ده. پرون په کابل کې دوه نورو سیاسي خوځښتونو هم دغه لوی جرګه تحریم کړه او د دوی استازو تور ولګوه چې دا د حکومت لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. خو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل وایي چې دغه تحریمول د مشورتي لوی جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري.
د اساسي قانون جرګه نه ده، ځکه چې د اساسي قانون جرګه کې د ګډون کوونکو هغه کټګوري مشخص دي چې یو کټګوري ګډون ونه کړي نو په مشروعیت تاثیر کوي. دلته د مشروعیت خبردار دي هغه نمائندگان چې په نظر کې نیول شوی دي چې وی ګډون ونه کړي هلته په مشروعیت باندې تاثیر کوي. زه غواړم د افغانستان ولس ته اطمینان ورکړم چې هغه غړي چې انتخاب شوي دي یو غړي هم د یو سیاست مدار په خاطر بایکاټ نه ده کړی. ټول افغانان په دې کې ګډون کوي، د ټولو پرګنو قومونو نمائندگان په دې کې ګډون کوي.
شغلی امرخیل وایي بیا هم له ځینو سیاستوالو سره چې لوی جرګه یې بایکاټ کړې ده خبرې روانې دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون یې بغړي عبدالرشید ایوبی رسنوی ته ویلي ځینو کسانو دا جرګه په دې خاطر تحریم کړې چې دوی غوښتل دوی خپل کسان د جرګې غړیتوب ولري. د بیلابیلو سیاستوالو او پخوانیو یا اوسنیو چارواکو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریمول د ځینو څارونکو په باور جدي موضوع ده. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي دا موضوع شایي د جرګې پر مشروعیت تاثیر وکړي.
د سولې دغه مشورتي لویه جرګه به ډېره اغېزمنه نه وي. د دې جرګې سیاسي او حقوقي مشروعیت تر سوال لاندې دی. یو زیات شمېر سیاستوالو، ډلو، ګوندونو دغه جرګه تحریم کړې ده او د نه ګډون ګواښ یې پکې کړی دی. خو له دې لارې کېدای شي چې حکومت له ځان سره د ولس د یو برخې غږ ولري د سولې په موضوع کې.
رحیمان یازی چې پرون د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ کابل ته رسېدلې تمه لري چې د سولې مشورتي لویه جرګه به لاسته راوړنه ولري.
ولسونه د ټولو ولایتونو څلور دېرش ولایتونو په ډېرې لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدواره یو چې دا جرګه به یو څه ناڅه مثبت لاسته راوړنې ولري.
په کابل کې د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره چې د لویې جرګې په خیمه کې ترسره کیږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او یوه اونۍ په کابل کې رخصتي اعلان شوې ده. وروسته له هغې چې د وري حمل پر یو دېرشمه د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني مذاکرې لغوه شوې، حکومت وویل چې تر دې وروسته ورته د سولې مشورتي لوی جرګه لومړیتوب لري. د سولې مشورتي لوی جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې وسلوالو طالبانو لا هم له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرو ته چمتووالی نه دی ښوولی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي چې دواړو لوریو یو وار بیا د بین الافغانی ډیالوګ پر احیا ټینګار وکړ او دای له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ مذاکرو د پایل لپاره مهم وباله.
و موریدل چې ټاکل شوې ده سبا د شاوخوا 3000 استاسو په ګډون مشورتي لوی جرګه په کابل کې جوړ شي. د دې جرګې لپاره په تیاریو اجمل تورمن د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون لمرسیال ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړي او لومړی له هغه څخه پوښتلي چې د تیاریو په اړه معلومات ورکړي.
مشورتي لوی جرګې ته ټول لازم تدابیر نیول شوي دي، لوجستیکي، تخنیکي او د اکثریت ولایاتو غړي خوشبختانه کابل ته را رسیدلي دي او ان شاء الله د دوشنبه په ورځ د نهم د سور ده جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي او په دې جرګه کې به څه کم 3000 افغانان ګډون کوي تر څو د افغانستان حکومت ته د سولې په مورد مشوره ورکړي.
نو څومره چې تمه ولا چې دومره کسان به ګډون کوي، آیا په هغې شمېر سره کسان راغلي دي امرخیل صاحب؟
خوشبختانه هغه چې پلان شوی و په همغه اندازه ګډون کوونکي راغلي دي او ګډون به کوي که خدای کول او ټول لازم تدابیر نیول شي. پلان و چې په جرګه کې 1.5% د خویندو ته ورکول شي او خوشبختانه 1.5% تکمیل کړې ده. نو انشاءالله جرګه به د هر لحاظ یو باکیفیت جرګه وي.
امر خیل سبی ورسته پختنه غدا چې د مرور سره مې څو کړل چې مرور ول چې جرګه تحریم کړي وا هغه سره خبرې چیرې ورسیدلې؟
د برګزارې د کمیشن د غړو څخه یو کمیټه جوړه شوې چې د دې کمیټې دنده دا وه چې هغه تیری چې خفه دي ناراضه دي یا همدارنګه په جرګه کې ګډون کوي د هغوی سره بحث چې خوشبختانه د اکثره سټېشن سره بحث کړی ده. موږ هیله من یو چې سټېشن په دې جرګه کې ګډون وکړي ترڅو د افغانانو هغه ارمان او همدارنګه د ټول افغانانو کومه غوښتنه چې د هغه د سولې غوښتنه ده په دې مورد کې د افغانانو بلاور وتړي د افغانانو سره په ګډه باندې غږ بدرګه کړي. اما هیله مند ډېره ده چې اکثره سټېشن په دې جرګه کې ګډون کوي. بیا هم د غواړم چې واضح کړم جرګه په دوو برخو ویشل شوې ده. یو برخه یې ګډون کوونکي دي د جرګې غړي دي د یولس نمایندګان دي د ولسي جرګې غړي دي د مشرانو جرګې د ولایتي شورا چې دوی تصمیم نیونکي دي دوی د رایې ورکولو حق لري. او بله برخه چې د ولسمشرۍ کاندیدان او همدارنګه وزیران حکومتي چارواکي د سفارتونو نمایندګان دي چې هغوی به په حیث د میلمنو ګډون کوي. یعنې د جرګې په افتتاحیه کې او اختتام کې هغه مهمه برخه چې هغه د ولس نمایندګان دي هغوی موږ ته اطمینان راکړی ده تر څو څه پورې چانه بایکاټ کړی ده جرګه تحریم کړې ده هغوی به ګډون کوي او دا مهمه برخه ده. دوی به د افغانستان په سوله باندې بحث کوي د افغانستان حکومت ته به مشوره ورکوي او د افغانستان حکومت ته به هغه چارچوب او د حدودو په مورد باندې خپل نظر ورکوي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مرسیال ضیاءالحق امرخیلو. د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکز لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه. په دې ځای کې د پخواني پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې یو کوچنی تعمیر جوړ شوی و چې د ناروغانو اوسنی شمیر ته په کتو یې د خلکو مشکلات نه شوی حل کولی. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په خاص کونړ ولسوالۍ کې آزادی رادیو ته د نوي جوړ شوی تعمیر پاړه وویل.
دا کلینیک تقریبا په 10.5 میلیون افغانیو په ارزښت د یو کال په جریان کې کاري نن بشپړ شوی ده.
هغه وای په یاد ودانۍ کې 22 خونی درملتون زیګنتون او نورې ګڼې اسانتیاوي موجودې دي. د روغتون مسؤل ډاکټر عبدالخالق مومند وای پخوانی تعمیر زوړ او تنګ و چې ورسره ډاکټران او ناروغان ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوانو.
زموږ پخوانی تعمیر چې ډېر سابقانه تعمیر و د ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی و نور بیخي دروازې هم خرابې وي پلستر دیوالونه خراب شوي وو. ډېره ستونزه وه موږ ته په هغه کې. ځینې وخت کې به مریضان در موږ سره په بسترو پراته وو د پاس نه به پې د پلسترو دغه راوغورځېدل رنګ روغانې خراب شوی وو څڅېده ټول. نو نوې تعمیر به زموږ انشاءالله د خدماتو د عصري خدماتو په سطح رسولو سره نوې تعمیر موږ ته ډېر سهولتونه برابر کړي. چون مریضان ډېر شوي د پخوانی وخت نه دی. زموږ پیړي د ورځې تقریبا 450 کسان زموږ کلینیک کې د ورځې دلته مینه کېږي.
د خاص کونړ اوسیدونکي د نوې ودانۍ په جوړېدو خوښ دي او وایي
الحمدلله زموږ خاص کونړ کلینیک کې ډېر ښه تړاوي ماشومان ته کېږي او موږ ته کېږي. هم د دوا په خصوصو کې خوشحاله هم د اخلاقو په برخه کې زه ډېره خوشحاله یم. خدای دې نور هم د دې له طرفې ورکړي. د مریض صحه ته راغلی یم خو زه ډېره خوشحاله یم ډېره خوښه یم چې نوې تعمیر یې موږ ته جوړ کړو.
په کونړ کې اوس مهال د مرکزی روغتون په ګډون 8 روغتیایي مرکزونه موجود دي.
اوس په هم اجمل اندر ته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟
برایډ بارت خبرونه د خپلې تازه ګڼې په یوې لیکنه کې ویلي په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو لویه برخه یا سری لګښتونه دي او یا یې په اړه هیڅ شمیرې نه ورکول کیږي. خبرونه د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو له خولې وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه پروګرام ناکام شوی چې غوښتلې د طالبانو نشه یي موادو او د دې موادو د لابراتوارونو پر ضد له هوایي ځواک کار واخلي. د خبرونه په وینا خپلواکو څېړنو کې د سرچینو ضایع کول بلل شوی. برایډ بارت خبرونه وړاندې لیکلي د فبروري په میاشت کې چې د جان سوبکو ادارې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لګښتونه روښانه کړل د امریکا د ولسمشر ادارې په خاموشه توګه دغلته د نشه یي موادو پر ضد هوایي بریدونه ودرول او دا هغه وخت چې له طالبانو سره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره تماسونه هم پیل شوي وو. که څه هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو د دفتر کارونه د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما د ادارې پر مهال پیل شوی و خو د خبرونې په وینا دا تفتیش د ولسمشر ټرمپ د ادارې پر مهال نور هم پیاوړی شو. برایت بارت وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د 132 میلیارد ډالرو مرستې لویه برخه د ملي اردو په تشکیل او د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تنخواګانو او نورو لګښتونو لګول کیږي، خو د دې لګښتونو د کامیابۍ یا ناکامۍ لپاره هیڅ معیار وجود نه لري. د خبرونه زیاتوي له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره هم د امریکایي مالیه ورکوونکو 9 میلیارد ډالر مصرف شوي، خو دا هیواد لا هم په نړۍ کې د نشه یي موادو لوی تولیدونکی هیواد دی. د ایرو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مسله څېړلې. خبرونه وایي د طالبانو د نظام لړنګېدو وروسته په ټولنیزو چارو کې د افغان ښځو د رول پیاوړي کول او د نجونو د تعلیم عامول لومړیتوب وګرځول شو، او اوس نږدې 2 لسیزې وروسته د افغانستان د ښوونځیو د زده کوونکو په سلو کې 30 نجونې او په سلو کې 68 هلکان دي.
په فرانسې کې د ژړواسکټو په نوم اعتراض کوونکو یو وار بیا د ولسمشر ایمانوئل مکرون په پالیسیو انتقاد کړی. دوی وایي د فرانسې حکومت ورسره تشهشمنی کړی دي. نور تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په فرانسې کې پرون شنبه هم د ژیړ واسکټو په نوم په سلګونو اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راووتل. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې دوی د ولسمشر ایمانوئل ماکرون له حکومت څخه ناراضه دي. ماکرون چې 2 کاله مخکې واک ته رسېدلی د ژیړ واسکټو د غورځنګ له سخت فشار سره مخامخ دی. ولسمشر ماکرون د پنځمې په ورځ د اعتراض کوونکو د غوسې د کمیدو لپاره د ځینو اقداماتو خبر ورکړ چې په هغو کې د مالیې کمیدل، د تقاعد په امتیازاتو کې بدلون او نورې ټول پوښتنې شامل دي. خو له دې ژمنو او اقداماتو سره سره ژیړ واسکټ اعتراض کوونکي دا هر څه تش ژمنې او ناکافي اقدامات ګڼي. 45 کلن هوبرت شارلی یو له دغو اعتراض کوونکو دی. فکر کوم اعلامیه کافی نه دی، دا هغه څه نه دی چې موږ یې غوښتنه ورڅخه درلوده. هغه ویلي چې د فرانسې خلک یې درک کړي. واقعا نه پوهیږم چې څنګه یې دا خلک درک کړي دي. د ژیړ واسکټو اعتراض د 2013 کال په نومبر میاشت کې پیل شو. دوی په پیل کې پر تیلو د مالی پر لوړېدو اعتراض درلود، خو دغه اعتراضونه او مظاهرې وروسته پراخې شوې. راپورونه وایي چې د نومبر میاشتې پر 12مه د مظاهرو په لومړۍ ورځ تر 280 زرو زیاتو کسانو پکې ګډون کړی وو، خو اوس په فرانسه کې په دغو مظاهرو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شوې ده.
نن د ثور د میاشتې 8مه ده. لنن څخه 20 کاله مخکې افغان مجاهدینو کابل ښار ونیو. د مجاهدینو یو شمیر ډلې دا ورځ بختور بولی، خو یو شمیر نور بیا غندي. د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمن په یو راپور کې د دې ورځې ځینې څنډو ته کتنه کړې ده.
پیندش پټکلن په خونه افغان مجاهد شیر محمد چې اوس د کابل په شمال کې په یو سیمه کې چې تدلیره بيوستي پکې وسیږي بایسیکلونه ترمیموي. د شپږ مشکلونو چې جهاد یې پیل کړ او د مجاهدینو تر بریا پورې د روسانو او د دوی د ملاتړي حکومت سره په جګړه بوخت وو. کله چې مجاهدین د سر پاته مقابل تراغلل، شیر محمد د دریو میاشتو لپاره د وینوي کسیزه ډلې قومندان وو.
ما 26 ساله بودم د جهاد سم داشتم د دوران اول
د سور اتمه نیټه دغه سپینګیری ته یوخه او تاریخي ورسته. زکه 20 کاله مخکې ل خپل امغاړو مجاهدینو سره دا ورځ منسلې و.
یو خوشاله ورځ و، زکه بریا و او روسان مو مات کړی و. زموږ خوشحالي او نیکمرغي پام دی ورسو.
خو کله چې شیر محمد په دې پوه شو چې د مجاهدینو ډلې او تنظیمونه د واک پر سر جګړه کوي، د مجاهدینو للی کې سره خدای پامني وکړه.
ځکه مې دا لیکه پرېښوده چې زما پلار یو خالم وو. یو وخت ما ته وویل چې اوس د جهاد وخت دی، خو دنیا اعتبار نه لري او یو وخت به د واک په سر جګړه وي، او په دغه جګړه کې چې هر څوک وژنه کوي او یا هم وژل کیږي دواړه به دوزخ ته ځي. همغه خبره وه چې په غوږ کې مې ونیوه، نو ځکه مې جګړې ته نه وویل.
و ویش کال مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل.
کابل چې مخکې تر دې هم د وسلوالو نښتو شاهد و، د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته پکې جګړو نور هم زور واخیست او خونړی شوې. خو د مجاهدینو یو شمېر ډلې او تنظیمونه له دې سره هم دا ورځ د اسلامي انقلاب د بریا د ورځې په نوم یادوي او بختوری بولی. محمد اسماعیل خان چې هغه مهال د افغانستان په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر وایي،
د ثور اتمه د خپلواکۍ، عزت او سرلوړۍ او د ظلم او یرغل په وړاندې د افغانستان د خلکو د څوارلسو کلونو ارمانونو د رسېدو ورځ وه.
کله چې مجاهدین د 1901 مریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو.
اسلامي واقعه ان شاء الله په توفیق زید متعال جل شانه درین وطن باستانی قائم خواهیم نمود.
وروسته تر هغې برهان الدین رباني واک خپل کړ چې د حکومت دوامې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د واک پر سر د مجاهدینو ترمنځ مخالفتونه په کورنیو جګړو بدل شول چې په ترڅ کې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوخته او په لسګونو زره نور کډوالۍ ته اړ شول. د حزب اسلامي ګوند مشر او ګلبدین حکمتیار د ثور اتمه د بریا ورځ نه ګڼي. نوموړي ازادي راډیو سره په وی ځانګړې مرکه کې دا ورځ د دوکې په نوم یاد کړه.
اتم د ثور اس یو فری حقیقت خلاف دا د ووم ثور دوه مرحله، لومړی مرحله مخکې تیر شوی او دا دغه دوه مرحله. دوه مرحله دا سي چې همو کسانو چې د ووم ثور فاجعه عاملین ول او د خونړی جګړه غوی پیل کړه، هغوی غوښتل چې ځینې په اصطلاح مجاهدین هم له ځان سره شریک په اقتدار. دا د ائتلافي حکومت او د حزب اسلامي په خلاف جوړه شوې جبهه وه. دا هماغه وم ثور فقط د خلکو د غولولو لپاره وم په اتم بدل کړ.
د ثور د اومې او اتمې په اړه د ښاغلي حکمتیار اشاره داده چې د ثور په اومه د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان په حکومت کودتا وکړه او نور محمد ترکه واک ته ورسید. د کمونیستي ګوندونو واک د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پایه تر 1901 کال پورې دوام وموند. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پروسه کې د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو په هدف د ملګرو ملتونو هوکړلیک د کابل او اسلام آباد ترمن د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد په څارنې سره لاسلیک شو. د ډاکټر نجیب د حکومت یو شمېر غړي او پلویان مجاهدین د ملګرو ملتونو د سولې د طرحې په وړاندې په کودتا تورنوي.
و این روز روز کودتاست، این کدام انقلاب نیست.
لدویس خیو هم جنرال عبدالواحد طاقت ده چه ده داکتر نجیب الله ده واکمنه پر محل ده خاط یا امنیت ده یوی برخی مسئول و
این روز روز کودتاست.
دا ده کودتا ورسته، دا کوم انقلاب نه و، کودتا د چا په وړاندې؟ کودتا د ملګرو ملتونو د طرحې په وړاندې، یا هماغه د بنسیوان او ډاکټر نجیب الله پنځه فقرهي طرحه چې دا پلان سبوتاژ شو. دا د هیواد د سولې، ثبات او امنیت لپاره د یو پراخ پروګرام د سبوتاژ شورز ده.
په خاطر امنیت، په خاطر ثبات کشور ته.
که د ثور د اتمې نیټې له صفتونو او په دغه ورځ له انتقادونو تیر شو، نو مجاهدین او نورې ډلې او اشخاص چې د افغانستان په 40 کلونو جګړو کې ښکېل و، ټول د بشري حقونو د ملاتړو ادارو له انتقادونو سره مخ دي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان خلک به هغوی وبخي کوم چې د افغانستان په 40 لسیزو جګړو کې برخه درلوده؟ د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبه په ورځ د مجاهدینو د بریا د 20مې کلیزې له منځلو یوه ورځ مخکې یوې خبری غونډې ته وویل،
بخنه هغه مهال کېږي چې مقابل لوری، یعنی هغه څوک چې تورن دی، د افغانستان د حداقل خلکو په وړاندې د جرم له امله بخنه وغواړي. زه هیله لرم چې د افغانستان خلک یې وبخي، ځکه که یې ونه بخي د خلکو په وژنو سره وینه تویدنه زیاتېږي او د فاصلې راپراخوي، نو ځکه موږ خلک بخنې ته هڅوو.
اوس د مجاهدینو له بریا 20 کاله تیریږي. که څه هم اوس د کابل ښار جګړې ځپلې بڼه بدله شوې، خو د بېوزلو د استوګنې هغه سیمه چې شیر محمد د بایسکلونو ترمیمونکی پکې ژوند کوي لا هم نه ده بدله شوې. لاغه څخه مې پوښتل چې ولې د یو شمیر نورو قمندانانو په شان د بنگلو او خشوان خاون نشوي.
ځکه چې وډار شو چې خدای ته به څه ځواب ووایم. د بیت المال ځواب نه ورکول کېږي. د بیت المال په مال کې انسانان او حیوانات شریک دي، نو ځکه په بنگلو او پیسو پسې ونه ګرځېدم.